پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر معلم رواني خبرونه ته مهار کلای کوم. لمړی لږ خبرونه واوري. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو واري او د سیلابونو دراوتو اټکل کوي. د ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، روزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د 10 او 1.5 ملي مترو ترمنز او د واورې په ځانګړي ډول په سالنګونو کې د 10 تر 1.5 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. افغانستان په دې وروستیو کې د سختو اورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو د راوتو شاهد و چې خلکو ته یې ډېر ځاني او مالي زیانونه هم اړولي وو. د زابل روغتیایي چارواکي په مرکز کلات کې د غازنیونې په یوه پیښه کې د 2 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په زابل کې د طالبانو د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي مړه شوي کسان پلار او زوی دي چې د دای چوپان ولسوالۍ څخه مرکز کلات ته د تذکیرې اخیستو لپاره راغلي وو. پلار او زوی په یوه خونه کې غازنیولې او بې هوښه شوي وو، خو روغتون ته له رسېدو وروسته مړه شول. په کندهار کې طالب چارواکي د دې ولایت په عینومېنه کې د زیربنایي چارو د ژر پیلېدو خبر ورکوي. دا خبر وروسته تر دې ورکول کېږي چې 2 ورځې مخکې د عینومېنې د 2 شریکانو محمود کرزي او عبدالحمید هلمندي ترمنځ اوږدمهاله داوه د سوداګرو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. د کندهار لپاره د طالبانو د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي په دې غونډه کې چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر او د غصب د مخنیوي د کمیسیون مشر عبدالحکیم شرعي د عینومېنې شریکانو او نورو چارواکو برخه اخیستې وه. پرېکړه وشوه چې د دې خصوصي پروژې بنسټیزې چارې دي د سیمې د اوسیدونکو له غوښتنې سره سم ژر پیل شي. د عینومېنې د ښارګوټي پراختیایي او د رغونې چارې د اړوند افکو کمپنۍ د 2 شریکانو ترمنځ د ونډې پر سر د اختلافاتو له امله د تیرو 4 کلونو راهیسې په ټپه درېدلې وي. عینومېنه یوه له لانجمنو پروژو ده چې د جمهوري نظام پر مهال هم پکې د فساد څېړنې وشوي خو پایله یې نه درلوده. د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې نن درې لوبې کیږي. لومړی لوبه د سویلي افریقا او نیدرلند ترمنځ وشوه. نیدرلند سویلي افریقا ته د 1.5 منډو هدف ورکړی و خو سویلي افریقا ونه توانېده دا هدف پوره کړي. سویلي افریقا شل اورونو کې د اتو لوبغاړو په اوټ کېدو سره 1.5 منډې وکړې او لوبه یې د 1.5 منډو په توپیر وبایلله. په دې سره په دې نړیوال جام کې د سویلي افریقا مزل هم پای ته ورسید. بله لوبه د بنګلاديش او پاکستان ترمنځ ده. په دې دواړو لوبډلو کې هر یوه چې لوبه وګټي سیمي فاینل ته به لاره پیدا کړي. او هند او زیمبابوی هم سره مخامخ کیږي چې تر ډیره په دې لوبه کې د هند بری چانس زیات دی. افغانستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام کې خپل سیالۍ پای ته رسولی او نه دی توانېدلی مخکې ولاړ شي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي د ژاپوریژ اټومي بټۍ تال د بهر برېښنا بیرته وصل شوې ده. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی دا څرګندونې پرون شنبه 2 ورځې وروسته تر دې وکړې چې د روسیې په بریدونو کې د دې بټۍ د لوړ ولتاژ د برېښنا مزي ویجاړ شوي وو. روسي وایي د برېښنا دواړه بهرني مزي رغول شوي او بیرته نخلول شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر همدارنګه یو ځل بیا د دې اټومي بټۍ په شاوخوا کې د یو خوندي امنیتي زون په جوړېدو ټینګار وکړ. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شئ. د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو د نیولو په اړه د اندېښنو دوام. امریکا وایي ظریفه یعقوبی او ملګری دي هر څه ژر خوشي شي، خو طالبان ولې پرله پسې هغه خزینه فعالان نیسي چې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کوي؟
ځکه طالبان هیڅکله نه غواړي دغسې حرکتونه چې مدني حرکتونه وي هغه د دې په وړاندې جوړ شي.
د کانکور د پایلو له اعلان وروسته د هغو نجونو نیوکه چې ادا کوي د طالبانو د ناسمو سیاستونو له امله په کانکور کې لګډون پاتې شوي.
دوی بسیار بسیار تاسفات کنه. د ډیر تاسف ځای دی چې موږ اونو شو کولای یوازې د دوی د ناسمې پریکړې له امله کانکور کې برخه واخلو.
د افغانستان په اړه د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په ګډون به دا هم واوري چې په اوکراین کې د روسي او اوکراینی عسکرو نه خطو زور اخیسته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ستړي مشوي د خبرونې دوی منیمایي کې د ازادي رادیو ځانګړي اونیز خبرونه درسي ساعت خبري کې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیر کرن ډیکر له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د ښځو د حقونو فعاله ظریفه یعقوبی له بنده خوشي کړي. میرمن یعقوبی او ورسره 4 تنه نور چې خوري هم پکې شامل ده د تیرې پنجشنبه په ورځ کابل کې هغه مهال ونیول شول چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یو نوی غورځنګ اعلان کړ. د ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالانو هم د ټولنیزو رسنیو له لارې د میرمن یعقوبی او د هغې د ملګرو د خوشي کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی.
ظریفه یعقوبی را رها کنید. او به خاطر خواستن حق خود بازداشت شده.
طالبان با زندانی کردن زنان افغان
نمی‌کند. دادیوش مرهه و مرمنو غونه دی چې د ټولنیزو رسنیو لاره دی. خزو د حقونو د فعال ظریفه یعقوبی او د څلور ملګرو د خوشی کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د راپورونو له مخې خزو د چارو فعال ظریفه یعقوبی له څلور نورو کسانو سره د تیرې پنجشنبه په ورځ د کابل ښار په لویدیځه برخه کې هغه مهال ونیول شو چې هڅه یې کوله د افغان ښځو غورځنګ په نوم یو نوې ډله اعلان کړي. د مېرمنې یعقوبی او د څلورو نورو ملګرو د خوشي کېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکایي یوې جګپوړې ډیپلوماتې هم د شنبه په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو دغه افغان فعال او څلور تنه نور چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې نیول شوي وو خوشي کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فیری کارن دیکر په یوه ټویټ کې ویلي، متحده ایالات به هیڅکله هم د ښځو د ژوند، کار کولو او د سوله ییزو غونډو جوړولو له حق څخه له ملاتړه لاس وانخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه هم د جمعې په ورځ د ظریفه یعقوبی او څلورو نورو فعالانو د خوشي کېدو د غوښتنې تر څنګ د ټولو افغانانو پر اساسي حقونو تاکید وکړ. یونامه په یوه ټویټ کې وویل، سوله ییزې غونډې د بیان او عقیدې ازادي د ټولو افغانانو اساسي حق دی، پرته له دې چې وبیرول شي یا ونیول شي. د طالبانو چارواکو تر اوسه دغه نیونې نه دي تایید کړي. او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم پرون شنبه په کابل کې په یوه خبری کنفرانس کې په دې اړه به خبري وښوده او ویل چې که په دې اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. ویل شوي چې په نیول شوو څلورو کسانو کې خبریالان هم شامل وو. د راپورونو له مخې یعقوبی په لارو او کوڅو کې په لاریونونو او تلویزیوني مناظرو کې د ګډون له لارې د افغان ښځو د زده کړو، کار او ازادي د حقونو لپاره مبارزه کوله. د هغو مواردو چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په تېرو نږدې 15 میاشتو کې تر ډېره محدود کړی شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او ښځې هم په ډېرو ادارو کې له کار کولو منع کړی شوي او هم پر لرې سفرونو محدودیتونه وضع شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فیری کرن دیکر همدارنګه پرون په یو بل ټویټ کې په بدخشان کې له یو شمېر ښځینه محصلینو سره د ناوړه چلند په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی ټولګیو ته له تلو منع کړی شوي دي. هغې ویلي چې ښځو ته باید اجازه ورکړل شي چې زده کړې وکړي تر څو دوی وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته ګټه ورسوي او هم له بېوزلۍ څخه د افغانستان په راایستلو کې مرسته وکړي. د کورنۍ او ټولنې په اقتصاد کې د افغان میرمنو رول په تېره اوس چې اکثره کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د افغانستان د وګړو څه باندې 90% کافي خواړه نه لري چې وی خوري مهم ګڼل کېږي. د طالبانو لخوا د زده کړې، کار او په نورو برخو کې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه یو عمده لامل بلل کېږي چې د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت ونه پېژني.
طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د هغو ښځینه فعالانو د نیولو لړۍ پیل کړه چې د دوی په هغو سیاستونو یې نیوکه کوله کوم چې د یادو ښځینه فعالانو له قوله د ښځو نجونو د حذف لړۍ ده. میاشت وړاندې طالبانو نږدې 23 تنه هغه ښځینه فعالانې ونیولې چې سړکونو ته راوتلې وي او د خپلو ازادیو لپاره یې لاریون کوه، خو طالبانو هغه مهال دا ونه منله. مګر وروستیو کې له همدې ښځو نجونو د جبري اعتراف اخیستو وروسته دوی له بنده خوشي کړي. د بشري حقونو د سازمان د نیول شوی ولډلې د درې تنو سره خبرې کړې وي چې ویلې طالبان ورسره بند کې تاوتې خواله کړي او شکنجه کړي دي، خو طالبانو دا ادارات کا خوالي طالبان خزینه فعالانه نسی او درخواي د دوی د نیولو پاړه چوپ پات کیږي. نوریاس نوری د سیاسي چارو لشنون کې او د باور غورځنګ لمشر نجیب آزاد سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې ولې طالبان د تل په څیر دانه مني چې ظریفه یعقوبی نیولې.
مېرمن یعقوبی او سره څلور کسان طالبانو لخوا هغه مهال نیول کېږي چې دوی غوښتل یو مطبوعاتي کانفرنس ورکړي، او په دې کانفرنس کې د مېرمنو د یو حرکت د پیل خبر ورکړي یا اعلان کړي چې دا طالبان لپاره ښه خبر نه و، ځکه طالبان هیڅکله نه غواړي دغسې حرکتونه چې هغه د مدني حرکتونه وي هغه د دوی په وړاندې جوړ شي. او د دوی له نیولو څخه د طالبانو انکار یا نه منل یا ردول د دې تر ټولو لوی علت هم دغه دی چې دوی پر طالبان پر دغو خلکو باندې هیڅ داسې بل تور نه لري چې هغه د دوی وکول شي توجیه کړي، د دوی نیول توجیه کړي، د دوی نیول په مطلق ډول د ټولو بشري حقونو د ټولو هغه قوانینو چې انسانانو جوړ کړي دي، هغه کله ملګرو ملتونو کنوینسیون دي او حتی کله افغانستان قوانین دي او د الهي قوانین، شرعي قوانین، د ټولو قوانینو خلاف کړنه د دوی نیول. نو طالبان ځکه دا نیول ردوي، اما دوی نشي کولای چې دا نیول رد کړي، ځکه اسناد او شواهد موجود دي چې مېرمن یعقوبی او دا څلور کسان طالبانو نیولې دي او مطلق بې ګناه کسان نیولې دي.
څه فکر کوي پر ښځو د طالبانو لخوا د فشارونو دغه زیاتوالی به آیا یو مخ ښځې په ټولنه کې له فعال ګډون څخه بې برخې نه کړي؟
له بده مرغه په افغانستان کې د مېرمنو نننی وضعیت او فعالیت که چېرې موږ د پخواني وضعیت سره نیم کال پخوا سره پرتله کړو نو ممکن 15% یې لا پاتې وي او دا هم هغه فعالیت نه لري چې هغه په ټولو برخو کې د ټولنې لپاره د هېواد لپاره د هېواد بېلابېلو اقشارو لپاره په بېلابېلو مسلکونو کې فعالیتونه وو، بلکې دا نننی فعالیت مطلق د ډېرې هغه بنسټیز او مشروع حقونو د غوښتنو فعالیتونه دي چې له بده مرغه له خورا ګواښونو سره مخ دي. نو په ټوله کې ویلی شو چې د 2020 د اګست په دې وطنونه پورې په مېرمنو دومره فشارونه وارد شوي دي چې د هغو فعالیتونه یې د 15% ته ټیټ کړي دي او که دا ادامه عمومي په بشپړ توګه خو زه فکر نه کوم چې یو مخ د مېرمنو فعالیت په افغانستان کې ټپ شي، ځکه هر عمل خپل عکس عمل لري. هر څومره چې طالبان فشار واردوي همدومره له بلې خوا د مېرمنو د خوا عکس العمل لید ښکاره کېږي، لاکن دغه فشارونه د دې باعث کېږي چې د مېرمنو فعالیت په یوه ټولنه کې له خورا جدي ګواښونو سره مخ شي.
نړیوال د دا ډول پیښو له غندنو پرته نور څه کولای شي؟ آیا پر طالبانو د فشار د زیاتولو نورې اغېزمنې وسیلې دوی لري؟
نړیوال په ځانګړي توګه ملګري ملتونه له غندنې پرته هم ډېر څه کولای شي. دوی مکلفیت لري، مسؤلیت لري، د خپل منشور د خپل کنوینشنونو له مخې د هر هېواد د اتباعو یا په ټوله کې د نړۍ د اوسېدونکو حقونه خوندي کړي، د بشر د حقونو د کنوینشن له مخې د حقونه خوندي کړي. لیکن له بل مرکز ملګري ملتونه دا کار تر اوسه نه دی کړی. د افغانستان په مسله کې ملګري ملتونه هغه ډول چې لازمه ده فعالیت نه دی ښولی. د دې تر څنګ نور هېوادونه هم د طالبان سره اوس هم اړیکې لري او وخت نا وخت یې حمایت کوي. او د دې تر څنګ غرب د طالبان چې کومې ادارې اشاره میاشت $3 میلیون ورکول کېږي، دا هم د هغه فشارونو چې طالبان وعده دي دغه فشارونو څخه بېرته د وتو یوه زمینه مساعده وي. او دا پیسې مستقیما که په هر راتس د پاره ورکول کېږي، یعنی که د بشري ناورینو مخنیوي د پاره هم ورکول کېږي، طالبان ته ورکول کېږي. مرکزي بانک ته چې او مرکزي بانک د طالبانو په کنټرول کې دی او له هغه څخه د خپله استفاده کوي دغه پیسو څخه، چې دا فشارونه فشارونه چې وارد شوي دي هغه کموي. نو نړیوال کولای شي چې لا ډېر فشار وارد کړي د افغانستان په هکله باندې په نړیوال سټیج باندې مهمې ناستې باید ترسره شي او هلته تصامیم ونیول شي.
نجیب آزادو چې په افغانستان کې د ښځینه فعالانو د نیولو په اړه باندې مرکه کوله.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د سګنی کانکور عمومي اول نمره سلیمان وای په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې هر ډول پروتستونز باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. دغه په خبره ډیرې ځوانان د په څیر غواړي په خپل هیواد کې درس وایي، خو چارواکي باید ورته سانتیاوي برابر کړي. سلیمان د 1400 کال کانکور ازموینه کې 3.5 نمرې واخیستې او د عمومي اول نمره په توګه د هرات پوهنتون معالجوي طب ته بریالی شو. خاطر پردریس له نورو جزئیات سره.
د 1401 کال د کانکور عمومي اول نمره د هرات ولایت وسیدونکو شل کلن سلیمان دی. سلیمان په هرات ولایت کې د سیمیز رسنۍ په مرسته ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي، تیر یو کال کې په کانکور ازموینه کې د ښې نتیجې لاسته راوړلو لپاره ډېرې هڅې کړې دي. نوموړی وی اوسنی نظام باید ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
واقعا مشکلات اقتصادی کسه زیات
په افغانستان کې اقتصادي ستونزې زیات دي او بل اساسي مسأله دا ده چې ډیر کسان افغانستان پریږدي. همدا عامل دی چې اقتصادي ستونزې نورې هم زیات شوي. غواړم په راتلونکي کې یو ښه ډاکټر شم او د خپلې ټولنې لپاره خدمت وکړم.
وطن عظیم بحران کې فعلی فعلی هسته یک کشور بهتره به جامعه تقدیم کړم.
سلیمان چې په هرات ولایت کې ژوند کوي درې ورونه او یو خور لري. د سلیمان درې ورونه هم د طب په برخه کې وسمحال په زده کړو بوخت دي. د سګنی کانکور دریم نمره هم د هرات ولایت اوسیدونکو هدایت الله دی. هدایت الله هم ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي، په همدې هدف ډیره هڅه وکړه چې یو ورځ به دی هم د کانکور په ازموینه کې په غوره لسو کسانو کې راشي. هدایت الله په سګنی کانکور کې د 3450 نمرو په اخیستلو سره د هرات طب پوهنځي ته کامیاب شوی. نو لس کلن هدایت الله ازادي رادیو ته وویل،
هدف اصلي مې
سل پسلا اوس مال په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې تحصیل کړي کسان ډیر کم دي او زما هدف دا دی چې زه وشم کولای خپل هیواد کې درس وایم او خپل هیواد ته خدمت وکړم.
محمد شبیر په سګنی کانکور کې 355 نمرې وړي او دویم مقام خپل کړی. محمد زیاد د 353 نمرو په خپلولو سره څلورم، محمد عزیز د 353 نمرو په اخیستلو سره پنځم، منصور بیگ د 353 نمرو په اخیستلو سره شپږم، سید محسن د 352 نمرو په خپلولو سره اووم، نجیب الله د 325 نمرو په ګټلو سره اتم، مصطفی د 325 نمرو په اخیستلو سره نهم، او محمد عبدالله د 325 نمرو په ګټلو سره لسم مقام خپل کړی دی. د 1401 کال د کانکور په ازموینه کې لس غرض د کوونکو ټول طب پوهنځیو ته بریالي شوي دي.
څکال زرګونه نجونې چې تمه وه له دولسم ټولګیو فارغې او کانکور کې ګډون وکړي له دې فرصت محرومې شوې. دوی وایي هغه هیلې چې په زړه وي ټولې په ناامیدۍ واوښتې. دا په داسې حال کې ده چې پرون د شنبې په ورځ د 1400 لومړي کال د کانکور ازموینې پایلې اعلان شوې او د رسمي شمېرو له مخې 15 سلنه ګډونوالي نجونې وې. د زینب خور په کاچ خونیز مرکز برید کې ووژل شوه. وایي د تلې پاتمه په دې خونیز مرکز له برید وروسته د کانکور نوم ورته په یوې ویرونکې کلمې بدل شوی. خو داسې مال چې د سګنی کانکور لس غوره ده او طالبان هلکان دي د نیوکې په توګه وایي فکر نه کوي چې یوه نجلۍ دې هم ونشي کولای په دې شمېر کې راشي.
دا ناممکنه ده او زه فکر نه کوم چې نجونې دې دومره کمزوري وي. دا داسې دولت نه دی چې وغواړي نجونې درس وایي. طالبان دا ښایي چې نجونې نه باید داسې نوم لرونو کې اوسي. دوی په اصل کې د ښځو له جنس سره مخالف دي.
له دې وړاندې د طالبانو د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش د تلې په 14 رسنیو ته ویلي وو په سګنی کانکور کې 15 سلنه نجونو ګډون کړی و، خو هغه نجونو چې په سګنی کانکور کې ګډون نه دی کړی په دې بهیر کې د نه ګډون په اړه مایوسه دي. محبوبه په سمنګان کې له 12 ټولګي فارغه شوې ده. وایي له کله چې پوهه شوه نه شي کولای د خپلې خوښې پوهنځی وټاکي په کانکور کې له ګډون ډډه وکړه.
د ډېر تاسف ځای دی چې موږ ونه شو کولای یوازې د دوی د ناسمې پرېکړې له امله کانکور کې برخه واخلو، یعنې له دې امله چې موږ نجونې یو نه شو کولای خپلو هیلو ته ورسیږو او مجبوریږو چې په خپلو هیلو کرخې راکاږو. ما خپله غوښتل اقتصاد ولولم خو له بده مرغه له خپلو هیلو لرې شوم. از رویاهای من دور شدیم.
حخوا د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي قدریه وایي یوازې یو کال یې پاتې و چې له ښوونځي فارغه شي، خو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل د دې لامل شول چې په کانکور کې له ګډون پاتې شي.
از آینده خود بسیار نگران هستیم که مبادا
د خپل راتلونکي په اړه ډېر اندېښمنه یم چې هسې نه یو ډېر تیاره راتلونکي سره مخ شم. زما یوازینۍ هیله دا وه چې درس وایم او حقوقو ته بریالی شم. نن نه یوازې زه بلکې سلګونه او زرګونو نجونو هم دا هیله درلوده چې له بده مرغه امیدونه یې همداسې پاتې شول.
کابوس میماند.
د ویلو ده چې د 1400 لومړي کال د کانکور ازموینې پایلې د شنبې په ورځ اعلان شوې چې له لومړي تر لسم نمرې هلکان دي. داسې مال چې تیر اوړم کال د سلګې او شمسی په نوم دوه نجونو لومړی مقام ګټلی و. څکال کانکور ازموینه کې 1,16,000 تن نجونو او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې 6,000 لوړو زده کړو او 2,500 نور نیمه لوړو زده کړو ته بریالي شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې د جبهې په څو لومړیو کرښو کې د اوکراین او روسي ځواکونو ترمنځ سختو جګړو راپورونه ورکول شوي. هاخوا روسي چارواکي په خرسون سیمه کې د اوکراین ځواکونو د حملو پر وړاندې د تیاریو په ترڅ کې د خلکو ایستو ته دوام ورکوي. د پلازمېنې کې فګډون بیا د اوکراین څو سیمې له برېښنا هم بې برخې دي.
د اوکراین او روسیې چارواکو وویل چې د دواړو هېوادونو ځواکونو د جبهې په څو کرښو کې د توپونو په ګډون پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړې دي. د اوکراین پوځ ویلي چې ځواکونو یې د لوهانسک او دونیسک سیمو په ختیځو برخو کې د روسي ځواکونو حملې په شا تمبولې دي. پوځ دغه راز ادعا کړې چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د ایران او روسیې څو بې پیلوټه الوتکې او دوه کروز میزایل رانسکور کړي دي. دغه ادعا سمدستي نه ده تایید شوې. روسي ځواکونو د اوکراین پر بنسټیزو او ملکي تاسیساتو د بریدونو لپاره په ایران کې له جوړو شوو بې پیلوټه الوتکو یا ډرون څخه کار اخیستی دی. د دغو بریدونو په ترڅ کې د پلازمېنې کیف په ګډون په ډېرو ښارونو کې برېښنا او اوبه قطع شوې دي. د اوکراین د برېښنا ملي ادارې د شنبې په ورځ وویل چې په کیف او اوو نورو سیمو کې به د برېښنا پارچاوي زیاته شي، ځکه د دې هېواد د برېښنا د تولید تاسیسات د روسیې په هوایي بریدونو کې ډېر زیانمن شوي دي. د اوکراین په خرسون سیمه کې چې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ جګړه یو ډګر دی، د روسیې لخوا ګمارل شوي چارواکي د خلکو ایستلو ته دوام ورکوي. روسي چارواکي خلک او ځواکونه د دنیپر سیند بلې غاړې ته لېږدوي. د روسیې پوځ ویلي چې د ورځې له 5,000 زیات ولسي وګړي د سیند ختیځې غاړې ته لېږدول کېږي. د دې سیمې په جنوبي برخه کې اوکراینی ځواکونو له څو اونیو راهیسې یرغلیز عملیات مخته وړي چې اوس هم اورو مخته ځي. دغه ځواکونه دې ته نږدې شوي چې د دنیپر پر سیند د خیرسون بندري ښارګوټی چې روسیې په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې نیولی و بیرته ونیسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په غزنی کې د ملي او وطني سندرو مینوال زیات شوی. هلته اوس ګڼ شمېر خلک ډېری وخت د موټر او دوکانونو تر څنګ په کورونو محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري، خو پوهېږي دوی دا سندرې څه ډول اوري؟ ځکه طالبانو د هر ډول موسیقي غږول او اورېدل بند کړي دي. جزئیات په راپور کې.
شاوخوا دیرش کلن علی خان په خپل بابوجي موټر کې دغه سندره لګولې. دی په ښار کې ټکسي چلوي او ډیری وخت د ښار خلک له یو ځای څخه بل ځای غم شادۍ ته رسوي. علی خان وایي په دا وروستیو کې له ملي او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندرې اوري. نوموړی وایي انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت د چاپیریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ که چېرته انسان مین سي نو ټول وخت به د مینې سندرې اوري یا به د مینې شعرونه اوري. که چېرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه به اوري. که چېرته انسان مسافر شي نو طبعاً به دی د مسافرۍ سندرې هغه د پردیسۍ سندرې اوري. خو اوس یې خلکو دغه شي ته مخه کړې نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې. کله چې وطن په بد وضعیت کې وي نو مجبور وي سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوې، بلکې په غزنی کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اورېدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږېږي خو اوس یې نه رسېږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 25 کلن عزت الله بیا په غزنی ښار کې دوکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دی وایي په دا وروستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو تر څنګ نورې ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اورېدلو عمده علت زما په نظر دا ده چې په پخوانیو وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالاتو مطابق ویل شوي دي. نو علت یې هم همدا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت د موټرو تر څنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اورېدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو، دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملي او وطني سندرو اورېدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اورېدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزنی پار بابا سیمه کې اوسېږي. دا وایي اوس مې دا سندرې سختې خوښېږي.
دغه سندرې چې د وطن په اړه ویل سوي دي، د وطن درد پکې پروت ده او موږ خلک احساسوو. اوس بیخي ډېر خلک د دې مینهوال سوي دي. زه چې ګورم نه یوازې په ښارونو کې موټروانان دا سندرې اوري، حتی په کورونو کې مېرمنې، ماشومان داسې د وطن په اړه ویل سوي دي، هغه ملي سندرې ډېری خلک یې اوس اوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني، خپل احساسات پکې بیانوي.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني بحراني حالت کې د غزنی تر څنګ د ټول هیواد اوسیدونکي د یو ښکلي سمسوره ودان افغانستان په هیله ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیونه د خوځو په لړ کې دونی وکړه کړې ده. رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د رسنیو د سرغړونې له کمیسیونه د افغان خوځو په حذفولو سره د هغو فرمانونو شمېر 400 ته ورسېد چې د طالبانو لخوا د افغانستان د خوځو انجونو د غږ بندولو او بشري حقوقو د نقص په برخه کې تر دا مهاله صادر شوي.
د طالبانو حکومت له خوا د رسنیو د سرغړونې له کمیسون نه د میرمنو لری کیدو ته یو ځل بیا نیوکې زیاتې شوې دي. یو شمیر خبریالان او د رسنیو ملاتړ بنسټونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دغې کړنې ته اندېښنه لري. یو افغان خبریاله چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، په ښځینه او خبریالانو روان محدودیتونه د خبریالۍ له ډګر نه د دوی د حذف کیدو په برخه کې د خطر زنګ په معنا بولي.
در رسنیو د سرغړونې له کمیسون نه زموږ د استازي حذف کول د خزینه خبریالانو اندېښنې زیاتې کړې. د دې لپاره چې په خزینه خبریالانو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف اطلاعات و فرهنګ وزارت او استخباراتو ریاست لخوا محدودیتونه به د دې لامل شي چې افغان میرمنې د رسنیو له ډګر نه حذف او په کور کېنول شي.
له دې سره خوا کې د افغان میرمنو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو ضد کړنې پرته لکوم ځنډه دوام لري. نوموړي لیکلي چې د رسنیو د سرغړونې له کمیسون د افغان میرمنو حذفولو سره د هغه فرمانونو شمیر 14 ته ورسېد چې د افغان میرمنو انجونو د غږ بندولو او بشري حقونو د نقص په برخه کې تر دا مهاله ورکړل شوي. اغلی امیری له ټولنې نه د میرمنو انجونو حذفول د افغاني فرهنګ خلاف عمل یاد کړی، ویلي چې دغه چاره به هیواد افراطیت خواته بوزي. د افغان میرمنو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو روانې کړنې د فقر، بې ثباتۍ، ناهیلي او له افغانستان د استعدادونو د تېښتې اصلي لاملونه یاد کړي. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې کمیسون چارې د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې تر یو میاشت وړاندې پورې ځنډیدلې وې. دغه کمیسون په تېر یو میاشت کې خپل کار پیل کړ، خو د طالبانو حکومت د خزینه او خبریالانو استازي له دې کمیسون نه لري کړی. په همدې حال کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نه مسؤل ظریف کریمی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې په خپل دغه پریکړې لسرغه ور وکړي.
عدم حضور خبرنگاران زن
د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې د خزینه خبریالانو او فعالانو د استازي نشټون د دې ښکارندوی کوي چې خزینه خبریالان د رسنیو له ډګره په سیستماتیک ډول حذفېږي.
موږ هڅه وکړه چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت نظر واخلو. حدودي ویندویانو زبی الله مجاهد او بلال کریمی دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې په داسې حال کې د خزینه او استازو د لری کېدو خبره کیږي چې اوس مهال دغه کمیسیون د غړو شمیر له 11 کسانو نه 14 کسانو ته پورته شوی، او په دې کې د اطلاعاتو فرهنګ او امر بالمعروف وزارت ترڅنګ د استخباراتو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت استازي غړي توب لري. په دغه کمیسیون کې د رسنیو سرغړونو او د خبریالانو ستونزو ته رسیدل کیږي. په داسې حال کې چې طالبانو په دغه کمیسیون کې خزینه استازي لري کړي، خو پوښتنه دا ده چې له دې وروسته به د خزینه او خبریالانو او رسنیزو فعالانو ستونزو ته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څوک او څه ډول رسیدل کیږي.
تاسو له پیغامونو
نازادی راځي او ردونکو سلام امنیک هلی مومنی موږ وایو چې دا مرس چې دلته راځي افغانستان ته نړیوالو څخه دغه دی بندي سي ورور ورور په شرک سره واچول، دا کاز زمونه په شرک سره واچول، کلیوال ماجتوال سره اختکړه. موږ وایو چې دا دی بندي سي. موږ په ماجت کې دوه کسونه مانی نه وشته کړی دي په لاس کور باندې بیا ته وزیکي. نو دا دی بندي سي چې نه شه دی کینو دی وهر سړی ته جلا جلا ورکول سي.
السلام علیکم و رحمت الله صاحب قادر ده هلمند ولایت څخه تاسو دا پیغام پیژدم. اوروره دا موږ په علمي کې دا خوراکي دا غیر خوراکي شیانو به ډیر زیات ګران دي. نو موږ زموږ پر سر اوس دا هیله ده چې دا د هلمند شان یوازې هلمند نه بلکې د ټول افغانستان او اقتصاد ځانګړي پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
زه یو متقاعد ډګروال یم، تقریبا 15 میاشتې کېږي چې زه تقاعد شوی یم او تر اوسه پورې ما تقاعد نه دی اخیستی. او بل دا چې یو کال کېږي چې زه د کور کریا مې هم نه ده ورکړي. او بل دا چې ما د دغه مرستو څخه هیڅ استفاده نه ده کړې. زه په کور کې مې مور معیوبه ده، په یو برید کې زما بل ورور معیوب دی، زه معیوب یم. او کله چې آر سي مواسطه ورغلی یو مراجعه هم کړې ده، وایي چې تاسو مخ پلانې منطقه کې سروې لرو، تاسو منطقه سروې کوور را مخ حکم منغه نه لرو، تعمیر نه لرو، مخ په کرایي کور کې اوسېږو. یو کال کېږي چې کریا مو نه ده ورکړي. بیا چې کله بل مواسطه سرې میاشتم چې څو دفعې ورغلی یو مراجعه هم کړې ده، زه خدای که یو شی هم را کړي په کات واسطه واسطه بازي ده.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه کوم. موږ وایو کوم غونډه چې په روسیه کې جوړیږي، هغه داسې غونډه وه چې د نجونو پر مکاتبو باندې او بیان ازادۍ باندې او د بشري حقونو پر بیان باندې بس د افغانستان په اړه باندې خبرې وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم، څنګه شاید جوړه په خیر یا اړیکه مینه هلمند ولایت نزاد الوسالی جمشه د کاریز سنوجه د مال د موسسه چار تر غلې د زموږ خواته نه راغلې نشي سوی ده بس پر خانان باندې سره ګرځن مشه لاده چې څو غریبان ته فکر وشي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24.